دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د دوشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته ولاړ او د کارکونکو کارونه وستایل. نوموړي وویل چې کمیسیون د ټاکنو د پایلو اعلان ته ډیر وخت غواړي، هم کومه ستونزه نشته، خو مهمه ده چې نتیجه سم اعلان شي. سفیر جان بس دا هم وویل چې باید افغانانو ته معلومه سي چې د ټاکنو پر ورځ په کومو ځایونو کې او څومره مرکزونه او محلونه تړلي وو. هغه وویل که د بایومیټریک بهیر همداسې روان وي، خلک باید په دې باور وکړي چې د الکترونیکي پایلو نتیجه د اصلي رایو نتیجه ده. نوموړي وویل باید امنیتي ځواکونه او نور خلکو ته چې د ټاکنو په ورځ قرباني ورکړي درناوی وسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ټینګار کړی دی چې په سوریه کې پوځي یرغل ودروي. دا خبره د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کړې ده. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې ټرمپ د ترکیې مشر ته ټلیفون کړی او ټینګار یې کړی چې یرغل ودروي او سمدستي وربند وکړي او په سوریه کې د کوردي ځواکونو سره خبرې اترې پیل کړي. پینس زیاته کړه چې د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه ډېر ژر به ترکیې ته ولاړ شي. دغه راز ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د کوردانو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد پر ضد لوی اقتصادي بندیزونه په لار کې دي. په همدې حال کې د فرانسې او جرمني مشرانو په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې ترکیه د یو ناوړه بشري وضعیت د رامنځته کېدو له خطر سره ډوبي کوي. بلې خوا د امریکا متحده ایالات وایي چې د سوریې له شمالي برخې چې ترکیه د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي ټول سرتیري باسي. خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې حکومتي ځواکونه نن د دوشنبه په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د تلتمیر ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه سرتیري چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمیر په لویدیځ کې ځای په ځای شوي دي. یوازې په یوه اونۍ کې د سلهاوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی او څه د پاسه 30,000 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د سوریې له شمال نه چیرې چې ترکیې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي، خپل زرته نه پاتې سرتیري راوباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه فاکس نیوز ته وویل چې د جګړې په ډګر کې وضعیت شیبه په شیبه خرابیږي. ترکیه دغه کوردان ترهګر بولی او نه غواړي ورسره خبرو ته کینی. د ترامپ حکومت اوسوایی غواړي په ترکیه باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر ضد وسلو بندیز پراخ کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د برتانیې شهزاده ویلیام د خپلې میرمنې کیټ سره پاکستان ته د 5 ورځو لپاره په سفر رسیدلی دی. شهزاده ویلیام او میرمن کیټ به د دغه سفر په مخه کې د پاکستان سره د اړیکو په قوي کولو او د اقلیم پر ستونزو د پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. دغه دواړه به د لاهور، اسلام آباد، برسر، د ګرګت بلتستان سیمې ته هم سفرونه وکړي. د هالند په امستردم کې یوې محکمې 20 افغان ځوان په 24 کلونو او 8 میاشتو بند محکوم کړی دی او 3.3 میلیونه ډالر جریمه کړی دی. د دغه افغان نوم جاوید نومول سوی چې د 2013 کال د اګست په 1 نیټه پر 2 امریکایي سیلانانو د چړو بریدونه کړي وو. محکمې د دوشنبه پر ورځ وویل چې جاوید غوښتل چې دا کسان وژني. د محکمې پر مهال جاوید وویل چې له جرمني څخه هالند ته سفر وکړ چې د اسلام د پیغمبر ننګ وکړي. د فرانسې به محکمې د دوشنبه پر ورځ 500 شوزو ته د دې چې د یوې جهادي ډلې سره روابط درلودل د هغوی ته د 30 کلونو عمر بند سزا ورولې ده. په دغه شوزو دا جرم ثابت شو چې په پاریس کې د نورتردم کلیسا مخې ته د موټر بم چاودنه د پاره ناکامه هڅه کړې وه. په دغه قضیه کې 15 ښځې شاملې وې چې په فرانس کې د برید کولو کوشش کړی و. په فرانسې کې جهادیانو د 2015 کال راهیسې بریدونه پیل کړي دي چې تر اوسه پکې د 2500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. او د جنوبي وزیرستان د وانا سیمینه دوه ډاکټران برمته شوي دي چې اوس یې په یو ویډیوي پیغام کې د حکومت نه غوښتي دي چې د هغوی د خوشي کولو لپاره د اقدامات وکړل شي. د برمته شوو ډاکټرانو ویډیویي پیغامونه د تحریک طالبان پاکستان ډلې رسنیو ته استول دي چې پکې دواړه ډاکټرانو د عمران خان او د نور لوړپوړ چارواکو نه غوښتي دي چې د هغوی د ژوند د خطر سره مخ دي او د هغوی د خوشي کولو لپاره دي اړ ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د وانا په روغتون کې کارکوونکي ډاکټر نور حنان وزیر د سپتمبر په 12 هغه وخت له درکه سو چې د روغتون نه خپل کور ته په لار روان وو. د دغه پیښې نه یوه ورځ وروسته ډاکټر عبدالله عابد هم له درکه سو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې هغوی د ډاکټرانو د خوشي کېدو لپاره اقدامات کوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونه مو واوریدل پر پورتلو کې نن یو موضوع دا چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته پرون د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې تود هرکلی وویل شو او لمزین موټر له هوایی میدان نه تر شاهي قصر پورې اسپرو ګاردانو بدرګه کاوه. پوتین او د سعودي بادشا سلمان دواړو د تجارتي اړیکو په ښه کولو خبرې وکړې. خبریال ایډوارډ ایرانیان د قاهرې نه راپور راکړې.
د سعودي نظامی بان پرون د روسي ملي سرود وغږاوه. په داسې وخت کې چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سعودي د پاچا سلمان سره ولاړو او د روسي د دولت مشر ته تود هرکلی ویل کېده چې په 2008 کال کې سعودي عربستان ته هم سفر کړی و. په سعودي کې پوتین ته هرکلی داسې استادانه تیر شوی نه و لکه څنګه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې دغه شاهي دولت ته د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره تیر شوی و او د تورو د اتڼ په ګډون د سعودي فولکلور او وښودل شو. سلمان د استازو په ګډه غونډه کې پوتین ته ویلې ریاض او ماسکو په خپلو تجارتي روابطو کې خواله راولي ځکه دا د هغو موافقو په اساس دی چې په 2018 کال کې روسیې ته د پاچا د سفر په وخت کې شوی وي. سعودی پاچا سلمان وایي په څه باندې دیرشو ګډو اقتصادي تجارتي پروژو باندې کار روان دی او دغه شاهي دولت په اقتصادي پرمختګ کې د روسیې نورې برخې اخیستنه ته هرکلی وایي چې د 2013 کال په پروژه کې په نظر کې نیول شوی دی. سعودي مبصرینو څرګنده کړه پخوانی شوروي اتحاد لومړی هیواد و چې په 1986 کال کې د سعودي شاهي دولت په رسمیت پیژندلی و. پوتین څرګنده کړه د روسیې او سعودي له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 1990 کال کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په پوره اندازه ښه شوي دي او حتی د تیرو څو کالو په موده کې لا نور ډېر ښه شوي دي.
Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре.
Владимир پوتین نو وای د 2018 کال نه را په دې خوا چې سلمان ماسکو ته سفر کړی او په اقتصادي همکارۍ کې زیات پرمختګ شوی دی او یو شمېر تجارتي موافقې عملي شوی دی او په پوره اندازه دوه اړخیزه تجارت زیاتیږي. سعودي مبصر ډاکټر علي العنازي آل عربیه تلویزیون ته وویل تیر کال د دغو دواړو هیوادونو ترمن تجارت تقریبا 90 میلیارد ډالر شوی و. د ټینګار وکړ دواړو خواوو په تایل د خپلو ګډو روابطو ته اجازه نه ورکوي چې د نورو متحدینو یا انډیوالانو کې مداخله وکړي. په منځني ختیځ کې ریاض د امریکا مهم متحد او تهران د روسیې مهم متحد دی. ایران او سعودي عربستان په دې تازه کلونو کې خړپړ روابط لري. د سوری او یمن په جنگ کې دواړه په مخالفه خوا کې واقع دي. روسي مطبوعات د تهران سره د پوتین خو روابطو ته اشاره کوي او احتمال لري له ریاض نه تهران ته پیغام ورسوي. ډاکټر پال سلیوان چې د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې پروفیسر د امریکا غږ ته وویل پوتین او روسیه غواړي په دغه سیمه کې قدرت او نفوذ اوس پیدا کړي. پوتین دی به ستراتیژي نه ورسته په سیمه کې د تفلون په نامه شرکت مشر شوی دی چې په دې کې په مصر کې د اتومي دستګاو جوړول، په سوری کې نظامی عملیات کول، په سعودي عربستان او په متحده عربي اماراتو کې موافقې کول شامل دي. د دلیل راوړي پوتین په څرګنده توګه له هغه څه نه ګټه اخلي چې دی ورته هغه ګډوډي وایي چې توجه ورته نه کېږي او په سیمه کې د واشنګټن د ستراتیژۍ ضد اقدامات دي. د بیت المقدس پوس پرون په ټیوټ پاڼه کې لیکلي دي چې روسیه د امریکا سره په سعودي عربستان کې د اتومي برېښنا د دستګاه په جوړولو کې همکاري کوي، لیکن امریکا غږ دغه راپورټ په مستقله توګه نشي تاییدولی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر هری هریس په یو مرکه کې ویلي و چې شمالي کوریا غواړي مخکې لري چې پیونګ یانګ کوم امتیاز ورکړي امریکا د اقدام وکړي. خبریال ویلیام ګالو د سیول نه رپورت راکړی دی.
د هریس تبصره چې د جنوبی کوریا د ورځپاڼې ډونګ البو سره کړي له هغه وخت نه راپدې خو چې شمالي کوریا د کاري سطح د اتمي خبرونه د تیرې هفتې په آخر کې راووته. د امریکا د یو چارواکي د لومړي ځل لپاره دا اساسي عکس العمل دی او د دغه خبرو د ناکامۍ ملامتي په امریکا باندې اچوي. په داسې حال کې چې د څرګند کړه په دغه خبرو کې حاضر نو چې د سویډن په پایتخت کې شوی هارس پیشنهاد وکړ چې د دغه خبرو د زندېدو ملامتي دی په شمالي کوریا واچول شي نه په امریکا. هارس وایي زما په نظر شمالي کوریا غواړي مخکې له دینه چې دا څه اقدام وکړي هر څه د باید امریکا وکړي. د په دې باره کې تفصیل ورنکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوا ټینګار کوي خبرې خې تیر شولې او د شمالي کوریا تور لګولې رد کړ چې وای امریکایي مرکچانو په خبرو کې کوم نوې نظر څرګند نکړ. شمالي کوریا له هغه وخت نه راپدې خو اګواخ کوي چې د اوږده واټن پالیسټیک توغندي ازمایښت بیا پیل کوي یا اتمي ازمایښتونه کوي او د امریکا لپاره د کال د اخر په نیټه باندې ټینګار کوي چې نرم دریز غوره کړي. هارس د جمعې د ورځې په مرکه کې د کال د اخر نیټې ته اهمیت ورنکړ او وایي شمالي کوریا په مصنوعي توګه دغه نیټه ټاکلې ده. هارس ویلې امریکا تر اوسه غواړي دغه خبرې دوام ومومي او څرګند کړل هغه اعلامیه څنګه عملي شي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د 2013 کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې لاسلیک کړی و. د زیاته کړه دا کار به وشي نه دا د شمالي کوریا پورې اړه لري. ټرمپ د سنگاپور لغونډې نه راپدې خو دو ځلې نور د کیم سره ملاقات کړی دی او په دې وروستي وختو کې ویلې د څلورم ملاقات چمتو دی. مګر هارس ویلې ټرمپ د دارنګالي غونډې لپاره نیټه نه ده ټاکلې او زیاته کړه موږ فکر کوو دا ښه ده چې په کاري سطح جدي خبرې وکړو. رپورت وایي هارس د دې پوښتنې په ځواب کې مثبت ځواب ورکړ چې وایي د تبصرې معنا به دا وي چې دوی د کاري سطح په خبرو کې د پرمختګ نه د مخه به د شمالي کوریا سره اړیکې غونډه تعقیب نه کړي. د فبروري د میاشتې نه راپدې خوا خبرې په ټپه درېدلې دي کله چې ټرمپ د ویتنام په هانوی کې د کیم سره د خبرو نه ناڅاپه راووته. ټرمپ د کیم پیشنهاد رد کوي چې وایي د پیونګ یانګ په خلاف د مهمو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دي یو مهم اتمي مرکز له منځه وړي. د امریکا او شمالي کوریا مامورانو په هغه څه باندې له تبصرې نه ډډه وکړه چې په ستاکهالوم کې هرې خواهی پیشنهاد کړی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت تېر هفته ټینګار وکړ چې شمالي کوریا به تر هغې پورې په خبرو کې برخه وانخلي تر څو چې امریکا له خپلې متخاصمې پالیسۍ نه لاس نه وي اخیستی. ټرمپ په څرګنده توګه په خبرو کې وروستۍ ناکامۍ په باره کې عکس العمل نه دی ښودلی، مګر ټرمپ په دې وروستیو میاشتو کې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې دی په موافقه کې ډېره علاقه لري. ټرمپ په دې وروستي وختو کې خپل د ملي امنیت مشاور جان بولټن برطرف کړ چې نه غوښتل سپینه ماڼۍ د کیم سره تماس ونیسي. ټرمپ په دې ضرورت باندې هم خبرې وکړې چې د اتمي خبرو د نوې طریقې لپاره ضرورت دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
ټاکل شوې ده چې د جنوبی افریقا پارلمان به د صحی ملي بیمې د پلان په باره کې بحث د اکتوبر په میاشت کې پیل کړي. د امریکا غږ د خبریالې انیتا پال رپورت واوري.
جنوبی افریقا داسې یو ملک دی چې هلته په ټولنه کې په خلکو کې دومره نابرابري موجوده ده چې په نړۍ کې ساری ډیر کم دی. د جنوبی افریقا د وی دولتي سروې نه داسې ښکاري چې یوازې په سلو کې 15 تنه سی بیمالري او بس نور خلک په دولتي صحي سیستم اتکا لري. مګر اوس د جنوبی افریقا حکومت په داسې قانوني لاهې کار کوي چې دا غي په اساس د هغه ملک ټول خلک باید صحي بیمه ولري. هلته هم دا اوس د صحي سیستم په یو شمېر دولتي شفاخانو کې بل شوی دی. ډاکټر بینلی مسوکو وایي چې په جنوبی افریقا کې خلکو ته د ملي بیمې د سیستم جوړول یو اخلاقي ضرورت دی. هغه وایي د جنوبی افریقا په شان یو ملک چې هلته ډیموکراسي جریان لري باید چې د خلکو غم په خطرې کې وخوړل شي. خلک باید صحي بیمه ولري او دا هم د خلکو د خدمت خلار ده او موږ باید هغه وکړو. د ملي صحي بیمه په پلان اعتراض کوونکي وایي چې دوی ګمان نه کوي چې دغه صحي پلان دی په کامل ډول عملي شي او دا ځکه چې د جنوبی افریقا دولتي ادارې په فساد کې کړي دي. د آزاد مارکیټ د ټولنې د صحي تقسیم یو ماهر جوهان سیرفون تین وایي
We've been at it for 10 years. We don't have enough clarity on how we want to do things.
موږ په لاسو کلمو کې بدې نه یو بریالي شوې چې په کافي اندازه شفافیت او پاکوالی ولرو. نو به څنګه دا کار په خطر کې وکړو؟ موږ داسې فکر کوو چې په وو نورو کلمو کې به په نسبی ډول شفافیت او پاکوالی پیدا شي او دا د حقیقت نه لري خبره ده. د جدي مراقبت لاندې یو نه جوړه 15 کلنه کانیسه نوتم بینی وای اوس د پخوانه هر څه په نوې سیستم کې خدي. هغه چې په دولتي شفاخانو کې یو شمېر عملیات هم کړي دا هم ویل دي چې دولتي شفاخانې اوس هم مرستو ته ضرورت لري. نو کوم مرستو ورسره وشي نو بیا به ملک ترقی هم وکړي. هغه وای
I think quality healthcare like food like shelter is something that everybody
زه فکر کوم چې صحي بیمه چې مساوات پکې وي د ډوډۍ او سرپناه حیثیت لري او دا داسې شیان دي چې هر څوک د لرلو خواهش لري. تاسو په هیګي چې زه د دې کار سره علاقه لرم چې په دې کار کې برخه واخلم چې هر څوک په مساوي توګه د صحي بیمه نه برخوردار دي او کنه. هغه وایي چې د دې نه بعد جنوبی افریقا نوې نسل استفاده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په خوست کې د سلورو مهمو ادارو د ریاست چارې خزو ته سپارل شوې دي. دغه خزو ویل دي چې په ډیرو مواردو کې د سړیو په نسبت خزه ملکی ادارې ښه چروي. د آشنا تلویزیون خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی.
محبوبا سعادت شاوخوا دوی میاشتې مخکې په خوست کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوی. دا لومړی ځل دی چې دغه اداره د یوې میرمنې له لورې مدیریت کیږي. محبوبا سعادت دلته د خپلې ادارې له مامورینو سره اداري غونډه لري. هغه د خپلې تجربې پر اساس وایي چې په ډیرو مواردو کې د سړی په پرتله ښځې ادارې ښه مدیریت کولای شي.
او څومره چې خزینه مثال رحمدل دی او په شفافیت غوړي چکورو کې صداقت نه غوړي چکورو کې نو په دا کې به هیڅ تونځ نه وي چې نارینه یا بل څوک داسې فکر وکړي چې خزینه نشکړي. خزینه په هر برخه کې سیاسي برخه کې اقتصادي برخه کې ټولنیزه برخه کې په قسمه توګه رهبریت کولای شي.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د غوولیت پر څلور مهمو دولتي ادارو رئیسانې ګمارل شوی. په دې کې د ولایت مقام د جندر امیریت د چاپریال ساتنې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې او د ښځو چارو ریاستونه شامل دي.
حوزه مطمئنه يم چې دوی به ډېر ښه رهبري وسیږي او په ټولنه کې به ډېر یو ښه کار کړ ځانو نه پریدي او دا به د دې سبب وګرځي چې دا ادارات به په ډېر ښه توګه خلکو ته خدمات عراقي.
نادیا باوري چې د ولایت مقام د جندر امیریت مسؤلیت پر سپارل شوی آشنا تلویزیون ته وویل چې په دې لنډه موده کې د ګڼ شمیر ښځو ستونزو ته په ښه توګه رسیدګي کړې.
یا د نفقې ستونزې لري خواندې نه ورکوي یا ځنه نور کورنۍ تاوتریخوالې نورې مسلې وي نو په دا برخه کې دوی نشي کړای چې اداراتو ته بیا بل خصوص ولایت مقام ته دوی روشي یا ولی صاحب سره یا معاون صاحب سره یا نورې صاحبانو سره دوی مخامخ خبري وکړي چې زه دا ستونزې لرم نو اوس کړای شي.
نګدې یو نیم کال مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست د خپل سفر پر مهال د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې ته سپارښتنه کړې و چې په دغه ولایت کې 15 اداري خزینه رئیسانو ته وسپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو. په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو په ضد ملي کمپاین پیل شوه دی. د آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل رپورت را لګره.
روغتیایي مسولین وایي چې د کندهار ښار په ګډون په لسو ولسوالیو کې به کور په کور واکسین ترسره سي، او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله په هر روغتیایي مرکز کې ماشومانو ته واکسین عملي کیږي. کندهار د پولیو دوه مثبتې پیښې لري. دا تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو عمومي کمپاین دی چې په لار اچول کیږي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې پروان کمپاین کې به په کندهار کې 15,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
موږ چون وخت لنډو د هغه دپاره د پلان تر جوړېدو په مرحله کې یو چې څنګه وکولی سو په دغه نوې تګلارې استراتیژي باندې چې سي مرکز ته کوچنیان راسي او هلته واکسین سي، سره له دې چې ډېر محدودیتونه لري، ولې بیا هم کار په روان دی او په انیال کې خبرې هم روانې دي چې په ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه شي او تطبیق شي.
روغتیایي چارواکي وایي چې کور په کور ماشومانو ته واکسین رسول تر ټولو اغیزمنه لار ده، خو د کندهار په ولسوالیو کې د نامنوي له کبله دا چاره ستونزمنه سوې. د کندهار والی حیات الله حیات له ځایي اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د پولیو په لمنځه وړلو کې له روغتیایي چمونو سره مرسته وکړي او دولتي بنسټونه له خپل اړخه هر راز همکاري ته ژمن دي.
ټول علما کرام، قومي مشران، استادان، مور و پلار ټول په دې پروسه کې د موږ سره کوشش وکړي تر څو د 15,000 اضافه هغه کوچنیان چې په دې ځای کې دي هغه واکسین شي.
د کندهار د مثبت پیښو تر څنګ په روزګان او هلمند ولایتونو کې هم د پولیو ټولې 15 پیښې سبسوي چې له روغتیايي پلوه د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د یادې ناروغي د خپرېدو له کبله ځایي اوسیدونکي هم اندېښمن دي. د کندهار اوسیدونکو اجی ګل محمد وایي چې د ماشومانو د پالج د ناروغي لويري د خپل هر ځل په خپل د خپل کور ماشومان د واکسین تر مرکز رسي.
خاص په دغه مخه مې راوستلې دي چې دغه د واشي وایروس مخنیوي وشي او دغه خپل کوچنیان وقایه کوم.
د کندهار تر څنګ په هلمند کې چې سش کال پکښې د پولیو 15 پیښې او روزګان ولایت کې چې د پولیو 8 پیښې پکښې سبسوي دي، هم نن د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د جنوبی حوزې په کچه له 15 کالو څخه د چټ عمر لرونکو ماشومانو شمیر 1.5 میلیونه شول کیږي چې د روغتیایي مسولینو په وینا پروان کمپاین کې به د ټولو ماشومانو د واکسین کېدو هڅې ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک آلو د اغو نهو چپونو په هکله څیړنې پیل کړي دي چې هغه بله ورځ د پکتیا د انتخاباتو یو ولایتي مسؤول کمیسیون ته د تسلیمولو لپاره وروړي وو. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د کمیسیون په دارالانشا کې د ناسمې ادارې له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چپونو د داخلولو هڅه شوې وه چې دوی مخه ونیوله، مګر د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس دغه تور رد کړی دی. ممتاز بهیر په دې حق له د کابل نه رپورټ را لیږلی.
تیره ورځ د پکتیا ولایت د انتخاباتو د ریاست یو کارکونکي چې غوښتل یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک آلو نه چپونه تسلیم کړي، خو چا ترې دا چپونه نه دي اخیستي او په کمیسیون کې موجودو ناظرینو هغه کمشنرانو ته معرفي کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون په دې مسله کې د کمیسیون د دارالانشا ریاست ګرم ګڼي او وایي چې په دارالانشا کې د ناسم مدیریت له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چپونو د داخلولو هڅه کېده، خو دوی یې مخنیوی وکړ. د دغه کمیسیون یو کمشنر اسمت الله مل چې د دوشنبه په ورځ خبری کانفرنس کې وینا کوله وویل
په دې موضوع باندې متاسفانه رئیس د دارالانشا هم خبر نه و، ماوین صاحبان هم خبر کړي نه و. دا مامور د لوجستیک د پکتیا د ولایت دلته کم مواد چې راوړي وو هغه دلته تسلیمول، دلته په دریم هنګر کې تنه د لوجستیک بخش کې چې د خدماتو مربوط ته تسلیم شوی نه و. یو ته وړي او بل ته وړي او بیا ناظرین چې دلته محترم ناظرین حضور درلود دوی په باندې خبر شوی او دوی راغله موږ سره شریک کړل.
ښاغلی اسمت زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر کمیسون ته حساس مواد دننه کړي او ورکه شوی بایومیټریک آلی او چپونه بل موندل ورسته د یو منظم میکانیزم لاره لومړی په کمیسون کې قرنټین شي او ورسته به په اړه سیړنې وشي. خود دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دی مسالې ته په خبرګون کې وویل
کپتان په دارالانشا کې د مدیریت نشته او مدیریت په ډېر دقت سره روان ده. دا د پکتیا ولایت مامور د لوجستیکو او دا دلته راغلی و د مواد تسلیمول او د هغه اظهارات چې کله ورکړي د ناظرینو په مخ کې او کمیسیون زما زه په خپل هم حاضر وم د هغې په مخ کې حیات او ټاکلی تفتیش په دې باندې کار کوي. ټول هغه موارد چې کوم په دې برخه کې دي کانفرنس
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون دغه چارواکو ویل چې دا نه چې پونه یې قرنټین کړی دي او په اړه یې د سیرنې لپاره یو پلاوی ګمار لیدی. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ورکو شویو بایومیټریک آلو او چپونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې کمیسیون باید په موندل شوو چپونو کې موجوده معلومات سیستم ته پورته نه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
کمیسیون د اړه باندې فکر کوم چې خپل هغه د موادو یا د توکو ترلاسه کول اړین بشپړه کړې ده. هغه چې قرنټین کړي دي هغه قرنټین باید وڅېړل شي. هغه چې فرمیسان نه دي راغلي نور په باندې بحث کول که اوس په دغه حالت کې مطرح شي هغه نه بیا د کاندیدانو پر خورا اساسیت پاره وي نو اوس په حالت کې باید کمیسیون ډېر احتیاطي چلند وکړي پروسس سره او لږه چپونه سره باید فکر کوم چې
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو په اساس د جمهور ریاست د انتخاباتو وروسته په کابل او ولایتونو کې یو شمیر بایومیټریک آلی او چپونه ورک شوي چې تر اوسه یې کره شمیره معلومه نه ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دغو ورک شویو حساسو موادو د بیرته موندلو لپاره یې ټولو ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنې کړې دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو ملاتړ کوي، مګر وایي دا خبرې باید په افغانستان کې اوربند او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حقله رپورت راکړی دی.
د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دغه حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. میرمن دورانی وزیری د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تیرې ورځې د ریپورټ په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هڅې د افغان حکومت په نوښت پیل شوې او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ډېر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي. پروسه
ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډېر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي.
د
افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قسم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبان د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه تازه معلومات نه لري، خو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو رسمي دریس په دې اړه سرګند دی چې امریکا طالبان سره خپلې خبرې د دغې ډلې لخوا د یو لړ اقداماتو پورې محدودې کړې دي.
حکومت افغانستان هم موضعش
د افغان حکومت دریس هم روښانه وو او موږ د سولې له هڅو هرکلی کړی دی، ملاتړ مو کړی او اوس هم ورڅخه ملاتړ کوو. د بین الافغاني خبرو غوښتونکي یو خو په دې اړه هم ټینګار شوی چې طالبان باید اوربند ومني. طالبان باید د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره عملي اقدامات وکړي او د افغان حکومت له استازو سره په مخامخ بین افغاني خبرو کې ورګډ شي.
خغیری رحیمی ویل چې په دې ډول کېدای شي چې ژر به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي. د اجرایي ریاست ویان ویل چې که سم افغان حکومت د طالبانو سره په جدي او واقعي خبرو کې لا برخه نه ده اخیستې، خو د هغه په وینا تل د سولې له هڅو ملاتړ کړی. مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د سولې خبرې شرطونه لري خو د خبرو پیل شرط نه لري.
از هر تلاش و از هر حرکتی که
د هر هغې هڅې او حرکت څخه چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو ته لار پرانیزي موږ ورڅخه هرکلی کوو، خو په دې شرط چې طالبان پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو فکر وکړي او واقعا په یو قوي او واقعي اراده راشي او په بحث او خبرو کې شامل شي ترڅو د دغو خبرو څخه یو واقعي پایله لاسته راوړو.
د
امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خپلې د اکتوبر د 13 ورځې په ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې امریکایي چارواکو طالبان اساسو د خبرو د بیا پیلېدو لپاره بحثونه پیل کړي، خو دغې ورځپاڼې د لیدې ویلي چې دا بحثونه به کله دواړو غاړو ترمنځ خبرو بیرته پیلېدو ته لاره پرانیسي. په خپل امریکایي چارواکو او د طالبانو اساسو د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د بې پیلو پای ته رسېدلو وروسته د روانې میلادي میاشتې اکتوبر په لومړیو کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کړي، خو افغان حکومت ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ خبرې د بندیانو د خوشکېدو په مسله شوي او د سولې د بهیر سره تړاو نه درلود. د طالبانو یو پخوانی چارواکی قاضي محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې له وړاندې پیل شوې.
دا خبرې هم په غیر رسمي ډول په قطر او نورو ځایونو کې روانې دي.
هغه حکر تمه لري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو طالبان ترمنځ خبري به جدي سپي بنه وخت د طالبانو دغه پخوانی چارواکي هم وایي چې په اسلام آباد کې د روان میلادي میاشتې په پیل کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبري تر ډېره د بندیانو تبادلې تر مسله شوې.
دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د ماښام تر 2 بجو تاسو په لوی خدای.